د مازیګر څلور بجې دی زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تاسو ته د دې یو ساعت خبرونه د اوریدو بلنه درکوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چودنې مرګ ژوبله پېښه کړې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په دې چودنه کې درې تنه وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی دی ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو د دریو ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده شنبه په ورځ د بلخ ولی محمد داود مزمل په یو انتحاري حمله کې چې پړای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالی پر دوو لونو جنسي تیری کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالی د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداري د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خر خپلو حملو تنن هم دوام ورکړ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرخه کې پر بخمود سربیره پر لیمان افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو نهویشت او د توغندیو څلور حمله کړي چې ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولې ده او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي د راپورونو تر اوسه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین ویلی چمتو ده چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت یې پلان لري چې څلور شپېته نوې F-15A دولت جنگي الوتکې وپیري او پخوانی دوه شپېته هورنت جنگي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري د په عین حال کې ویلي چې په دې اړه خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي اوکراین له څو میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنگي الوتکو غوښتنه کوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په اتمه کله چې په پاریس کې وله فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جټ الوتکې ورکړي خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي په مزار شریف کې د خبریالانو پر یو غونډه د بریف په اړه جزئیات بدر کړو د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي په دې اړه د یو شنون کې نظر اخلو
دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه د یو مملکت د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي
په کونړ کې د پخوانی پاوز یو افسر وژل شوی نور مطالب هم لرو په غزنی کې د ځوانو جوړو د لایز ودونه شوی
هر کال موږ دو ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دښتې لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخ زراعتي دښتې همدغسې شاړې پرتې دي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه ته تاسو راوسی په یاد مو وسه چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د خبرونه په جریان کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تاسو ته راپورونه وړاندې کیږي. خو لومړی ورزو په مزار شریف کې د نننۍ چودنې موضوع ته. د بلخ ولایت په تبیان فرنګي مرکز کې د نننۍ چودنې د تلفاتو په اړه ضد و نقیز ارقام خپریږي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په پیښه کې 15 تنه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د مرکز ساتونکی و وژل شوی. خو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر چې ټول خبریالان دي 12 ښودلی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات راکوي. پردیس صاحب
ډیره مننه تکل صاحب. د شنبه ورځ یعنی نن سهار شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت دومي امنیتي او زیاړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د یوې غونډې پر مهال چاودنې لاسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیت قومندانې ویان آصف وزیری د چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د چاودنې په ترڅ کې بد وختانه زموږ 15 تنه خبریالان ټپیان کیږي او 3 تنه ماشومان هم په دې کې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکی شهادت رسیږي.
خغلې وزیري وي د پیښې په ځای کې تخنیکي ټیمونه د وروستیو جزئیاتو لپاره څېړنې کوي. خو له دې چاودنې بیا د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د مرګ ژوبلې په اړه بل ډول حکایتونه کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په دغه چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او 12 نور خبریالان ټپیان شوي دي. دغه کمیټې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یا نه وایي چې په یاد چاودنه کې 3 کسه وژل شوي دي او 11 ډیر چې خبریالان دي ټپیان شوي دي. لا تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او دې ته په تمه یاستو چې د دې پیښې وروستي جزئیات له رسنۍ سره شریک شي.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریال و چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرنګي مرکز کې د نننۍ چاودنې جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورځو د خبرونه نورو مطالبه ته د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې سمدستي ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې ډیرې زیاتې شوې دي. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی و. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو. ماښام نه وروسته د کور نه راوتی د سیند په غاړه د حجرې سرو دې نه وروسته بیا هیڅوک یې معلومات نه لري. نو کور نه ورته هم زنګونه خلکو وال خو ټلیفون ته یې جواب نه دی ورکړی. د امنیت د خوا نه راپور راغی چې دغه شانتې واقع شوې ده دې خوړ کې. نو ستاسو د کور غړی دی تاسو راشي. بیا موږ هلته ورغلو خو خوړ کې وو. بیا موږ دغه ځای نه هسپتال ته انتقال کړو. نو بیا هم دغه ځای نه جسد را انتقال کړو کور ته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې تر څنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. دې سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقصوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او موثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او د سازمان په یوه تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس یې د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. محمد خاطر پردیس په دې اړه په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان له کارپوه ماهر مومن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا له طالبانو دا ډول غوښتنې په اوس وخت کې نتیجه ورکوي؟
دا چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار کومه کمیټه چې د هیومن رایټس واچ چې ورته وایي په انګلیسي کې، د دوی کار دا دی چې د بشر د حقونو پر سرغړاوي باندې دوی خپل آغاز څارنه وکړي او د هغې یادګیرنه وکړي هغو خلکو ته، هغو نهادونو ته، هغو چارواکو ته چې په دغسې د بشر د حقونو په نقص کې دوی دخیل وي او دوی ته دا په یاد ورکړي چې د بشر حقونه چې دي باید هغوی ته درناوی وشي او د هغوی نقص ونه شي او دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه چې دي هغوی د یو مملکت هغه د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي او خپل تصامیم په هغه باندې نیسي. دغه ارګانونه چې دي لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار اداره چې ده دوی خپله داسې کومیا او اجرایوي قوه نه لري.
بله مومن صاحب، تاسو خپل خبرو کې ورته یادونه هم وکړه، ولی طالبان دغه ډول غوښتنو ته غاړه نږدي، تاسو اساسي لامل په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې طالبان غواړي چې د بشر د حقونو په سرغړاوي سره غربي مملکتونو ته، مخصوصا امریکا ته، دا وښيي چې دوی تر هغه پورې د بشر حقونه چې دي نه مراعت کوي تر څو چې دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو د دغو د بشر د نقصونه دوی چې دی داسې سیاسي استفاده کوي ترنه، او داسې کار جوړ کړل چې دوی غواړي غرب ته دا واضح کړي چې که دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي نو دوی ته هغه غربي ارزښتونه چې دي، چې دوی دغه د بشر حقونه په غربي ارزښتونو باندې ګڼي، دا دوی غواړي وښيي چې ورته مهم نه دي.
د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
دا خو خطرناک ځکه دی چې کله که یو مملکت کې د هغوی هغه چارواکي چې دي هغه هر څوک وي، که دوی د بشر د حقونو سرغړاوی وکړي، نو اولنی مشکل چې جوړېږي هغه دا ده چې هغه خلک په رسمیت نه پېژندل کېږي. کله چې په رسمیت باندې ونه پېژندل شو، دنیا ورسره تعامل نه کوي، ورکړه راکړه ورسره نه کوي په هغه شکل باندې چې لازمه ده. او بله خبره دا ده چې د دې افغانستان ته اقتصادي ناخوالې چې دي ډېرې زیاتې دي. تاسو به راپورونه اورېدلي وي چې ملل متحد اعلان وکړلو چې د افغانستان د دریو برخو نه دوه برخې خلک چې دي، د دغو 40 میلیونه چې دي، همدا اوس اشد ضرورت لري کومکونو ته، ځکه اقتصاد دومره زیات خراب شوی دی چې خلک اضطراري کومکونو ته ضرورت لري. نو کله چې د بشر حقونه چې دي یو مملکت کې عمل کېږي، د هغو نقص کېږي، د دې چې دي بیا هغه اثرات چې دي د هغو خلکو په ژوند باندې ډېر عمیق اثرات لري کوم چې هلته اوسېږي.
په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان کارپوه ماهر مومندو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې روانې دي. کیف وایي روسي پوځیانو د بخمود ښار د نیولو لپاره په تیرو 24 ساعتونو کې حملې زیاتې کړې دي. په دې ترڅ کې د فنلند صدراعظم پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي دي چې ښایي فنلند اوکراین ته جنګي جټ الوتکې ورکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې د بخمود پر شار خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. رویټرز اژانس د اوکراین د ولسمشر د یوه سلاکار په وینا چې د هغه د نوم یادونه یې نه ده کړې وایي چې کیف پرېکړه کړې ده چې د نړېدلې بخمود دفاع وکړي، او هلته د روسیې پر غوره پوځي واحدونو مخکې تر دې فشار راولي چې اوکراینی پوځیان پسرلني عملیات پیلوي. د اوکراین لوی ترسیس په خپل ورځني راپور کې ویلي چې روسي پوځیانو د لومړۍ کرښې په استقامت د بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شاختار سکسیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي دي چې په تېرو 24 ساعتونو کې روسي الوتکو د دونیتسک په سیمه کې 9 حملې کړې، او د توغندیو 4 بریدونه یې ترسره کړي چې ملکیانو ته پکې مرژوبله اوښتې ده او عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. له څونیو راهیسې پر بخمود سخته جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا ملیار پرون وویل چې جګړې پسې زیات شوي دي، او روسي ځواکونو نوې هڅې پیل کړې دي چې د بخمود ښار ونیسي. بل لور ته پرون په پلازمینه کیف کې د فنلند صدراعظم سانا مارین د اوکراین د یوه تکړه جنګیالي قومندان د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په وروستیو کې بخمود ښار ته څیرمه په جګړه کې وژل شوی دی. د 22 کلن دیمیترو کوچیو بایلو د ویر په مراسمو کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په ګډون یو شمېر اوکراینی جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. له اوکراین څخه د فنلند صدراعظم تر سفر وروسته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د فنلند صدراعظم د خپل هیواد له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي. سانا مارین وایي چې هلسنګي پلان لري چې څلور شپېته نوي اف 15 ای جنگي الوتکې واخلي او پخوانی دوه شپېته هورنت جنگي الوتکې ممکن اوکراین ته وسپاري. دې په ورته وخت کې وویل چې اوکراین ته د الوتکو د ورکولو خبرې په ابتدایي مرحله کې دي. د فبروري په اتمه چې کله ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په پاریس کې وو، له فرانسې او برلین څخه یې وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته دې جټ الوتکې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. د دې چمتو ده وایوري
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړي. په سمندر کې د یو افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونه اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته و چې د اروپا په نیت یې روانه سوي کښتۍ په اوبو کې ډوبسوه. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه، د مړو افغانانو شمیر 2 ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څه باندې 200 افغان ایراني او سوریایي پناه غوښتونکو سره په کښتۍ کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره، د وریرې میړه، د وریرې زوی مړه سوي. دغه ورځ د وریرې یوه لور یې لا هم لادرکه ده. په لیکنه کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حال کې چې د ژمي یخه څپه وه، د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یو خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 2 لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم، خو دا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلومات د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان ښځینه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی و او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور سوه، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوز رسپانې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په استناد لیکلي دا حمله د پنځمې په ورځ د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلی د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو ګزمي او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړي دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه چې راپورونه وایي تیره چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرسیوي مطلب له مخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دا د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په دغه سی یوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په 2 عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
سموک راغله ازادي رادیو اوري. په غزنی کې د شلو زمانو او ناویګانو ډلېز واده تر سره شوې. د دې واده تنظیمونکي وایي دغه ځوانانو د کورنیو اقتصادي وضعیت خنه او نو ځکه دوی د واده ډلېز مراسم تر سره کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د زیا ګولی لور په غزنی کې په یو ډلېز واده کې واده سوه. دا وای لورې په خپل خوښه په دغه ډلېز واده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګل وای دا ډول ودنه دی رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نه خوري.
یعنی میخوام چې شوا خوبه اقتصادي تمام شه، خرج مصارف زیات بلد نمخنه
بده. تیر ورځ د غزنی ولایت مرکز اړون د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمانو ناویانو ډلېز واده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسی او هغه کسان چې دا واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنه یې وسی. دا دغه واده تنظیمونکی مسؤول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډلهیز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډلهیز ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان نه درلوده. په دغو ودونو کې له موږ سره هیچ چا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضعې د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم غږ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماو پر غاړه اخیستي وو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221124115. شمېره بیا وایم 00420221124115.
ازادي راډیو اوري چې په لاندو څپو په 19 او 25 مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه منیمای کې چې یوازې څو شیبه ورته پاتې دي. د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز ل دلارام ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کیم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون لکاباله دغه فراخه زراعتي دشتي هم دغه شاړي پرتی دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه دغه چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشتو ته دی پام وکړي ترڅو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مزکی وکړل سي چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیر پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
نن محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیر ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم. موږ د افغانۍ یو د کردار په غو باندې ډېر ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نسته او دکانداران غواړي موږ له لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، هغو چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدې شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړه چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
زما خبره خدا ده چې دا شبکه بیخي کمزوري شوې، دلته موږ ته دا نیټ بیخي ګران تمامېږي. نو زما د شبکو د مسلم صدا غوښتنه ده شبکی محصول نکی لش کی دغه نیچ ارزانه کی
زه د کندهار ولایت د پاملی څه خبرې کوم. په پاملی کې ډېرې اوبه کښته تللې دي، ډېرې کورو اوبه وچې شوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي یې، او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
د مازدیګر څلور بجې او